سلامونه احمد شیبریم تاسو جوړ دو د دې سات خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د دوی حکومت له تاجکستان سره پراخو شو اړیکو تشمن دی. احمد خان متقی دا خبره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د تاجکستان له سفیر سعدي شریفي سره د کتنې پر مهال وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان لمخې د تاجکستان سفیر شاغلی شریفي وویل چې هیواد د دوړ هیوادونو پر ګډه پوله د یو شمېر اقتصادي پروژو د پلي کېدو پروګرامونه لري او غواړي چې اقتصادي اړیکې پراخ شي. د افغانستان په شمال کې د طالبانو اړیکې له ترکمنستان او ازبکستان سره شي دي او له تاجکستان سره هغه سینه دي، ځکه چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی له تاجکستان سره پر پوله څو ځله وسله والې نښتې شوي دي چې وروستۍ به یې دوی اونۍ مخکې وشوه چې په ترڅ کې د تاجکستان د چارواکو په وینا درې افغانان چې قاچاق یې لېږداوه ووژل شول. د کابل بګرام د سړک د یوې برخې د جوړولو چارې پیل شوې. دا پروژه د پنځشنبه پر ورځ پرانستل شوه. د دې سړک اوږدوالی 6.2 کیلومتره دی، عرض 50 متره دی چې له نوي کابل څخه د بګرام په لور غځېدلی دی. د طالبانو د چارواکو په وینا پر دې پروژې به 455 میلیونه افغانۍ لګښت وشي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې FAO، یونیسف او د فرانسې حکومت د 2 میلیونه یورو په ارزش یو پروګرام پیل کړی دی چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د دې پروګرام له مخې به په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې له نږدې 2500 زره کسانو سره مرسته وشي. تیر میلادي کال د اګست په وروستیو کې د افغانستان په ختیځ کې د زلزلې له امله تر 2200 ډېر کسان ووژل شول او تر 3600 ډېر ټپیان شول. د دې زلزلې له امله لشپړ زره وسه وړیر کورونه ویجاړ شو. سعودي عربستان د افغانستان له سری میاشت سره د سلطنه خوربام راسته وکړه. په کابل کې د سعودي عربستان د سفارت مرستیال علي محمد الحسن د پنځشنبه په ورځ وویل چې د روژې مبارک میاشتې در رسیدو په مناسبت د مرسته شوې ده او ریاض ژمن دی چې په هر راز شرایطو کې له افغانستان سره خپلو بشري مرستو ته ادامه ورکړي. نن د شعبان 15 ده، له نن څلور یا 15 ورځې وروسته به د روژې لومړۍ ورځ وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ. کله چې له ډونالد ټرمپ څخه د پنځشنبه پر ورځ خبریالانو د ده او د اسرائیل د صدراعظم د خبرو په اړه پوښتنه وکړه، ده وویل که تهران د خپل اټومي پروګرام په اړه کومه موافقه ونه کړي نو ډېرې بدې پایلې به ولري، خورا بدې پایلې. ټرمپ بیا وویل چې دی هیله من دی چې له ایران سره به خبرې راتلونکې میاشت یوه نتیجه ورکړي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو بیا د پنځشنبه پر ورځ له امریکا څخه تر ستنېدو مخکې وویل چې ډونالد ټرمپ داسې شرایط رامنځته کوي چې کولی شي له ایران سره ښه تړون ته لاره هواره کړي. خو نتنیاهو زیاته کړه چې دی له ایران سره هر راز توافق ته بدبینه دی. د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن استرالیا له زیمبابوې سره، کاناډا له متحد عربي اماراتو سره او هالنډ د امریکا له متحد ایالاتونو سره مسابقه کوي. په پرونیو لوبو کې ایټالیا نیپال ته په لسو وکټو ماتې ورکړه. دا په نړیوال جام کې د ایټالیا لومړۍ بریا ده. د پنځشنبه په بله لوبه کې سریلانکا عمان ته او هند نامیبیا ته ماتې ورکړه. دا نړیوال جام د فبروري په 1 د هند او سریلانکا په کوربتوب پیل شوی چې پای لوبه یې د مارچ په 8 ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلی مهربان رب سپیڅلی نام سلامونه او نیکی هیلی مې ونی درن اوسه کوونکو هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د اووم ټولګي تاریخ مضمون ولسم لوست شرغ لاست وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د یفتالیانو په حق لده ولسم لوست او ندیشما تلويشتما پانه د نو درنه زکونکو د تل په سیر په دی هیله چې د تلويزي کورنۍ دند به مستکړی وي او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالي سره حاضر سی وي. په دی هیله چې بیا هم لوست په پوره لیوالتیا او چمتووالي سره حاضر سی او د لوست سره خلنی شي بوره سره مالوسی او د نن ورځ د موضوع څخه تاسو هم ګټه واخلي. نو راځو خپل د نن ورځ درس پیلو چې درس مو د یفتالیانو په حق لدی. دا چې یفتالیان څوک وو او څه ډول امپراتوري درلوده. مخکې لدې چې افتالیان د یو غشتلی او قوي دولت په توګه د افغانستان پر اوزا باندې دوی واکمن سي، یعنی مخکې لدې چې دوی راسي او پر افغانستان باندې خپل امپراتوري پیل کړي، خپل واکمني پیل کړي، د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و. یعنی مخکې لدې چې دوی د افغانستان پر اوزا باندې واکمن سي، د دې څخه د مخه د افغانستان په لویدیز برخه کې د ساساني امپراتوري بنسټ ایښودل شوی و، او همدغه ساساني امپراتوري هغه مهال دوام درلوده. د وسودیا دیواتر واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کوشانیانو امپراتوري د سیمه ییز واکمنانو ګډوډۍ سره مخامخ شوه. یعنی د کوشانیانو دغه امپراتوري چې و هغه په سیمه ییز واکمنۍ باندې مثلا بدل شوه، ځینې ګډوډیانې رامنځته شوې چې په دغه وخت کې د ساسانیانو د کوشاني امپراتوري ځینې سیمه د وقفې جګړو په ترڅ کې ونیولې. یعنی کله چې دلته ګډوډي او بې نظمي رامنځته کیږي، نو د دغه فرصت څخه دوی ګټه اخلي. ساسانیانو ولړي چې د کوشانیانو د امپراتوري په ځینې سیمه باندې جګړې کوي، یعنی سیمه په وقفې ډول سره جګړې کوي، پر لپسې جګړې نه کوي. د همدغه وقفې جګړو په ترڅ کې دوی د کوشانیانو د امپراتوري ځینې سیمه نیسي، او څومره د ورسته بیا د خلکو د مقاومت او ټینګښت په فایل کې دوی برته شاتګ ته اړ کیږي. یعنی خلک مقاومت ښکاره کوي، دوی ټینګیږي او نور ته تسلیمیږي. نو همدغه د دوی بیا برته شاتګ ته اړ کیږي. د ساسانیانو د پرله پسې حملو له امله د افغانستان په افغانستان کې یفتلیانو ته د موقع برابرېږي چې د هندوکش په شمالي سیمه کې خپل واک ټینګ کړي. یعنی په دغه وخت کې چې ساسانیان پرله پسې ډول سره په کوشانیانو باندې حمله کوي، نو په دغه وخت کې افغانستان د افغانستان په داخل کې یفتلیانو ته د یفتلی کورنۍ ته د موقع برابرېږي چې دوی دغه ګډوډي او دغه جګړو څخه ګټه واخلي، دغه موقع څخه استفاده وکړي، د هندوکوش په شمالي سیمو کې بیا دوی خپل واک هلته ټینګوي. یفتالیان چې و دوی بیا په تاریخي متنونو کې د هفتالیان، یفتالیان او خوین په نامه هم یاد شوي دي، او عربانو بیا د هیتلا په نامه یاد کړی دي. پر د پرکیویس په نامه بیزنسي تاریخ لیکونکي چې هغه د یفتالیانو پر مهال یې ژوند کاوه، یعنی د یفتالیانو د وخت د زمانې په وخت کې د هغه مهال ژوند کاوه، د هغه په حق له داسې لیکري دي چې هفتالیان د ژرنجاد سره توپیر لري. یعنی دوی ژرنجاد نه دي، د هغه سره فرق لري. د هغه پوستکی چې دی هغه سپین دی، او په عین حال کې مهذب مدني خلک هم دي. یعنی دوی سپین پوستکی دي، ژر پوستکی سره دوی فرق لري، دوی ژر پوستکی نه دي، خو په عین حال کې چې دوی سپین پوستکی دي، د مهذب مدني خلک هم دي. د یفتالیانو لمرنی ټولواکي چې هغه د یفتالیتو په نامه یاد شوی دی، چې 425 میلادي کال کې په اوسنۍ تاریخ کې د ټولواکي په اوسنۍ تخار کې د ټولواکي خولې پر سر باندې کې شودل. یعنی په اوسنۍ تخار کې د 425 میلادي کال کې واک تر سیجه او د واکمنۍ خولې پر خپل سر باندې یږدي، چې د نوموړي د واکمنۍ حدود چې و هغه د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیا پورې ورسېدل. یعنی د خاوب سغدنیا پوری سیمه د خپل ولکې لاندې راوستلې، او خپل واکمنۍ حدود یې پراخه کړل، چې بیا د سخه ورسته د زوی اخشنور واکته رسیږي، چې هغه بیا د هرات شهر تر خپل ولکې لاندې نیسي، یعنی د هرات شهر نیسي، او د دې ساسانیانو سره په یو جګړه کې بندي کیږي. خو دغه ساسانی واکمن چې و فیروز شاه ساسانی بیا د دې لپاره چې دوی فرمان بردار پاتې سي، دغه اخشنور بخشي او هغه مثلا د بند څخه ایله کوي. خو د فیروز شاه دغه کار چې دی، دا بیا نتیجه نور کوي. اخشنور بیا هم د خپل هیواد دفاع لپاره 4000 نور په فیروز شاه باندې حمله کوي، او د هغه سره جنگیږي، چې دغه ټول جګړې د یفتالیانو په ګټه وي. دنه دی د فیروز شاه ساسانی سره جنگیږي، د جنگ سره دی دواړه د جنگ په حال کې وي، نو دغه زمينه د یفتالیانو لپاره په ګټه تمامېږي، او دغه جګړو څخه یفتالیان ګټه اخلي. اخشنور بیا د خپل امپراتوري د پراختیا لپاره پرله پسې کوششونه کوي. د هندوکش سویلي برخې لکه کابل، غزنی او هلمند تر خپل ولکې لاندې نیسي، یعنی دغه سیمې دی نیسي. بیا د هغه څخه وروسته دغه قبایلو وروسته بیا د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په تاریخ کې ستر رول لوبوي. د تورمانا او مهرکولا نومونه د یفتالیانو په تاریخ کې ډیر مهم ګڼل شوی دی، چې تورمانا د یفتالی امپراتوري سیمې د شمالي هند تو شمالي هند پورې نیسي، یعنی دغه د شمالي هند پورې سیمې دی د یفتالیانو په امپراتوري پورې د یفتالین امپراتوري پوری تړي، او دغه سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي. نو موري په هند کې د نور سیمو د نیولو لپاره هم خپل لشکر په سیالکوټ کې آماده کوي، او د دسکاندا او ګپتا سیمه دی نیسي. د ګوالیار د بدلی کې هم د هغه نوم تورمانا مهاراجا زبلی پچا لیکل دي. یعنی د نوم په دغه د بدلی کې د تورمانا مهاراجا زبلی پچا په نامه د نوم راغلی دی په دغه د بدلی کې او لیکل شوی دی. د تورمانا څخه وروسته بیا د هغه زوی مهرا کولا واک ته رسیږي چې هغه هم د امپراتوري د پراختیا لپاره د دې لپاره چې د امپراتوري پراخه سي دغه لپاره ډیر کوششونه کوي او ډیر سیمې تر خپلې ادارې لاندې راولي چې د ګوپتا کوم پاتې شونې چې دي هغه کوم خلک چې د ګوپتا د کورنۍ څخه راپاتې او هغه هم په مرکزي هند کې د لمین زوړي. خو بیا هم څه وخت لا نه تیریږي چې د ګوپتا هغه پاتې شونې برته سره یو ځای کیږي یو د بل سره یو ځای کیږي سره راګړیږي. په 1528 میلادي کال کې د یفتالیانو واکمنۍ په مرکزي هند کې د خطر سره مخامخ کوي. یعنی د راپورته کیږي یو لاس کیږي یو موټی کیږي دغه پاتې شونې چې وده ګوپتا دوی بیا په 1528 کال کې د یفتالیانو واکمنۍ د خطر سره مخامخ کوي. یعنې د هغو په وړاندې جنګیږي د هغو په وړاندې مقاومت شوي او هغه د یفتالیانو کورنۍ د ماتې سره مخامخ کوي. یفتالیانو د بودایي دین پر خلاف باندې وایي. یعنی دوی د بودایي دین مخالف او د بودایي دین به نه مانه. د دوی ولاړ سو هغه یو شمېر بودایي عبادت ځایونه چې وایي یعنی هلته چې بودان او د عبادت ځایونه هغه د مینځ یو وړل هغه وران کړل. هغه بیا د یفتالیان چې دوی بیا په رڼا باندې عقیده درلوده د لمر عبادت به کوي او دوی د یعنی د لمر لمنځنه به کوي لمر به لمنځ او په رڼا یا نور باندې به دوی عقیده و. په یفتالی مسکوکاتو کې د جګي ونی او لوړې په زلرون کې افغاني بنې څیرې کیندل سوي دي چې هغه یو غژوالي درلوده د کالی به د نن ورځې د کوچانو په شان وي. د هغوی په مسکوکات کې د زور او سور د عبادت دغه د زور او سور زمیندارو د عبادت ځایونو څخه یادونه سوې ده چې د لمر منځلې په معنا وه. هغوی هم په مسکوکات کې اورتونونو انځورول منعکس کړی دي. د دې تر څنګ د لمر د رب النوع مجسمه یا د سوریا مجسمه چې د خیرخانه مینه د کوتله پیدا سوې ده د هغه محل د عقیدې ډیره ښکاره بیلګه ده. لنډه دا چې د کوشنانو او یفتالیانو پاتې شونی یا هغه کوم خلک یا کوم خلک پیروان چې د کوشنیانو او د یفتالیان څخه پاتې دي هغوی مثلا لکه زابل شاهان کابل شاهان بامیان شیران سوریان او داسې نور د عربو د لشکرو تر راتګ پرې د افغانستان پر بیلابیلې سیمو باندې واکمني درلوده. یعنې تر هغه وخته چې بیا د عربانو لشکر د افغانستان ته راځي دوی د دغه زابل شاهان همدارنګه کابل شاهانو بامیان شیرانو سوریانو دوی د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمني کړې ده تر هغه مهال چې بیا دغه عربان یا د عرب لشکر افغانستان ته راځي. په عربستان کې د اسلام د مبارک دین تر خپرېدو وروسته عربي لشکر افغانستان ته راځي. یعنی کله چې په عربستان کې د اسلام مبارک دین خپریږي دغه څخه وروسته بیا دغه عربي لشکر افغانستان ته ځانونه رارسوي چې په دې وخت کې بیا کله عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمنان او کله هم ځایي امیران یا هغه امیران چې همدلته پاتې و دوی بیا کله دوی واکمني کوله کله هم عربان د افغانستان پر مختلفو سیمو باندې واکمن و. چې بلاخره دوی پیړۍ وخت یې ونیول چې د افغانستان کې د خپلواکو اسلامي حکومتونو د رامنځته کېدلو موقع برابر شو. یا په افغانستان کې خپلواک اسلامي حکومت رامنځته شو تقریبا دوه پیړۍ وخت یې ونیو. چې دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس د یفتالیانو په حق له معلومات لاسته راوړل د یفتالیانو اړوند د غو د امپراتوري په حق له موږ وپوهېدلو ده چې یفتالی امپراتوري څه وخت پیلېږي دی په تاریخي متنونو کې په کومو نومونو یاد سوي دي د کوم نژاد څخه وه. د دې تر څنګ دا چې د یفتالیانو لومړنی ټولواکي څوک و د هغه څخه وروسته بیا مثلا دغه ټولواکي یا لومړنی ټولواکي په وخت کې د دوی واکمنۍ تر کوم حدود تر کومو سیمو پورې رسیږي هغه مو ویل. د دوی د یفتالیانو لومړنی واکی چې هغه بوویل افتالی تو د واکمنۍ حدود یې د بدخشان څخه تر بلخ او سغدانیا پورې رسیږي چې بیا د څخه وروسته د زوی واک ته رسیږي اخشنور چې د اخشنور هم بیا د ساسانیانو سره جنگ کوي. د څخه وروسته بیا ځین نور واک ته رسیږي. بیا د دې تر څنګ مو د یفتالیانو د بودایي دین په حق له ویل چې د دوی د بودایي دین خلاف و د دوی د عقیدې اړوند معلومات لاسته راوړل دا چې دوی بودا به نه مانه بودایي دین یې نه مانه د دوی عقیده چې هغه په رڼا باندې و د لمر عبادت به کوي. دغه اړوند موږ ټول معلومات نن په همدې لوست کې لاسته راوړل او د یفتالیانو په حق له وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ګټه مو ورڅخه اخیستې وي نو درس به پر همدې ځای پای ته ورسو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لري. اوله پوښتنه دا چې یفتلیان په کومو نومونو یاد سوي دي؟ موږ ویل چې یفتلیان په تاریخي متنونو کې په ځینو نومونو سره یاد سوي دي. عربانو هم هغه ته یو نوم ورکړی و. د دې پوښتنې په ځواب کې تاسې همداز د کوي چې یفتلیان په کوم نومونو یاد سوي دي، کوم نومونه یې و، دغه پوښتنې ته به همدغه ځواب ورکوي. بل دا چې د مهراکولا په اړه تاسې څه پوهیږئ؟ موږ دلته د مهراکولا یادونه وکړه، دا چې د کوم واکمن څخه وروسته بیا مهراکولا واک ته رسیږي، هغه کوم کارونه کوي، کومې سیمې نیسي، او د ده امپراتوري څه ډول وه، د ده د واکمنۍ دوره څه ډول وه. په دې هکله چې کوم معلومات تاسې لاسته راوړئ، هغه هم تاسې په همدې پوښتنې په ځواب کې ولیکئ. بل دا چې د یفتلیانو د مذهب په اړه څه پوهیږئ؟ موږ او تاسې په دې لوست کې وویل چې یفتلیان عقیده څه ډول وه، د دوی مذهب څه ډول و، دوی پر څه شي باندې باور درلودې، او کوم دین یې نه مانه. د دې درسو پوښتنو ځوابونه زده کړئ. درنو زده کوونکو، چې ستاسو سره مرسته کوي د مکمل درس په مفهوم باندې تاسې وپوهیږئ او په اسانۍ سره درس زده کړئ. نو درنه زده کوونکو، تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم یو بل نوی موضوع ستاسو درنه حضور ته حاضر یو، تر هغه وخت تاسې هڅه وکړئ چې همدغه پوښتنې جوابونه شې زده کړئ، او تر څنګ یې دغه لوست څو ځلې د ځان سره تکرار کړئ، تر څو په ښه شکل سره مو درس داسې د تل په څیر. بیا هم یادونه کوم چې زموږ ټول موضوعات یو په بل پورې تړلي دي. تاریخ مضمون کې هر لوست د مخکینی لوست سره تړلي دي. نو که چیرې ستاسې مخکینی درس نوي زده، په راتلونکي نوی لوست کې بیا تاسو ته ځینې موضوعات پیچلي یي او په ځینو موضوعاتو باندې تاسو نه پوهیږئ، نو ځکه د هر لوست په پای کې یادونه کوم چې درس ښه شکل سره زده کړئ او کورنۍ دنده اجرا کړئ. د کورنۍ دندې کوم پوښتنې چې تاسو جوابونه پیدا کوئ، هم هغه پوښتنې ښه زده کړئ. نو دا به تاسو سره مرسته وکړي چې په راتلونکي درس کې تاسو ته موضوعات پیچلي ونه اوسي. نو زموږ د نن ورځې موضوع هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې بیا هم همدغه درس زده کړئ، او راتلونکي درس ځانونه چمتو کړئ، تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ په درس په نوي درس باندې وپوهیږئ. تر راتلونکي درس پورې درنو زده کوونکو، تاسو ټول په لویه مهربان رب سپارم. تر هغه چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، ښه وخت ولرئ، ښه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
تله مهربانه را پسپېڅلی نامه سلامونه وندي کې هلمې ومنې درنو زکونکو، هله دا چیرو غو جوړوسی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست شرغلاست وایم. هله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خیر نشي به ملوسی، او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلی. نن مو موضوع د ایران، هند، روسیا، چین او همدارنګ اروپا په منځنۍ او نوې پیړۍ کې وایو چې په دغه پیړۍ کې دغه هیوادونه په څه ډول حالات کې و. د همدې موضوع اړوند باندې په موږ او تاسو په همدې لوست کې لازم معلومات لاسته راوړنو راځو. خپل د نن ورځې درس پیلو. لومړی راځو ایران وایي چې ایران په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول و. د ایران د تاریخ ډیره برخه چې ده هغه زموږ د هیواد د تاریخ سره ډیر ورتوالی لري. هغه پاچاهان او هغه کورنیان چې هغه په افغانستان واکمنی درلوده، په ایران کې هم واک چلاوه، او د اسلام د راتګ سره د دغه هیواد تاریخ هم بدل سو. د ایران لپاره امیران او واکمنان چې هغه عموما د امویان او عباسیان د خوا تاکل کېده، خو د ایران په ځینې سیمو کې د پاتسونونو لامل ځای واکمنی رامنځته سو. یعنی په ځینو سیمو کې د خلکو لخوا پاتسونونه وسو، د خلکو لخوا نهضتونه وسو، چې د هغه لامل بیا ځینې ځای واکمنی رامنځته سو، یا سیمه ییز واکمنان رامنځته سو، چې د هغو جملې څخه ځینې په دې ډول وي. د هغو جملې څخه یو تبرستان علویان و چې دا څنګه په هاشمی سیدانو پورې اړه لري، او د زید د زوی سید حسن په مشرۍ په 255 سپوږمیز کال کې د ایران په تبرستان کې خپلواک حکومت رامنځته کړ، او د علویانو حکومت تر 400 هجری پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی دغه حکومت چې و هغه تر 400 هجری پیړۍ پورې دغه حکومت چلیده او دوام یې درلود. چې بیا د دوی څخه وروسته بله سلسله چې هغه د زیرادیان حکومت و، چې د علویانو د کمزورتیا څخه وروسته زیرانیان واک ته ورسېدل، او د تبرستان، ګورګان او اصفهان په ولایتونو کې واکمني وکړه. او د آل زیار حکومت په سر ایښودونکي چې و هغه د مرداویچ په نامه نومېدی، چې زیرانیان هم تر 340 سپوږمیز کال پورې واکمن پاتې سول. بل واکمني چې و هغه د بویا کورنۍ و، چې دغه ایرانی واکمني بیا په څلرمه هجری پیړۍ کې رامنځته سو او پلازمینه یې د اصفهان ښار و. راځو ایران په نوې پیړۍ کې، یعنی په نوې یا معاصر پیړۍ کې ایران څه ډول و او کومې واکمنیانې وې؟ په دې کې د خپلو جملې څخه یو صفویان و چې د لسمې هجری پیړۍ په شروع کې د صفوي دولت منځته راغلی او د ایران په تاریخ کې دا یوه ډیره مهمه پیښه وه. صفویان د ایران سیاسي او ټولنیز کړکیچن هغه خراب حالت چې و هغه حالت د پایتکی کې شو، د هغه یو موټی کړ، هغه سره یووالي تر او بلل او دوی سره په اتفاق کړ چې د صفوي لړۍ د مهمو پاچاهانو څخه یو هم لومړی شاه عباس و چې د هغه د واکمنۍ پر مهال د اصفهان د ایران مرکز په توګه وټاکل سو او اصفهان د پلازمینې په توګه د ایران د پلازمینې په توګه خپل هغه خاص ښکلا او عظمت لوړی پوری ته ورسید. ورپسې هم افشاریان و چې نادر په اصل کې د ترکمنانو د افشار د قبیلې څخه و، د یو ځل بیا ایرانیان سره راغون کړل او د نادر افشار د ځنګړي پوځي سیاست او د هغه کوششونو په ترڅ کې ایران وکولای سوای چې په ډیر لږ وخت کې افغانستان، هند او د منځنۍ اسیا ځینې برخې ونیسي. خو د افشاري دولت د بخت ستوری چې و هغه ډیر ژر مړ سو، ځکه نو په 1918 کال کې نادر ووژل سو او په ایران کې ګډوډي پیل سوه. بل هم په نوې پیړۍ کې یو بل واکمنی چې و هغه د زندیا په نامه یادېدل، کریم خان د زند د قبیلې څخه و او هغه قاجاریانو ته چې د ایران د پاچاهي دعوی کوله هغه ټولو ته ماته ورکړه او د شیراز ښار خپل مرکز وټاکه. په 1919 کال کې بیا د کریم خان زند د وړنې سره سم په ایران کې یو ځل بیا کورنی جنگونه پیلیږي او په پایله کې د ایران د ځواک یو لوري چې هغه قاجاریان نومیدل دوی واک ترسیږي او د دغه هیواد د چارواکي چې دی هغه دوی ته پلاس ورزی چې په دې ډول سره بیا ایران په خپل معاصر تاریخ کې پلکې شو، یعنی معاصر تاریخ ته ولاړی. راځو هند وایي چې هند په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول وو. هند، پاکستان او بنگلاديش نننۍ هغه درې هیوادونه دي چې په تیر وخت کې دوی ټول یو هیواد وو او د هند په نامه یادېدل. بیا په شلمه ازیږدیزه پیړۍ کې دوی د یو بل څخه جلا سو او دغه هند، پاکستان، بنگلاديش درې بیلابیل هیوادونه سو، خو زیاتره وخت دوی ګډ تاریخ او ګډ برخلیک درلود. په منځنۍ پیړۍ کې دغه پراخ هوا چې و لا هم د ګپتا د لړۍ په واسطه اداره کېده او د دغه لړۍ واکمنان د هندوستان په شمال کې تر 1550 میلادي پورې د دوی واکمنۍ شتون درلود. یعنی په منځنۍ پیړۍ کې بیا هم دغه هیواد د ګپتانیانو په واسطه اداره کېدل. د ګپتا څخه وروسته بیا د هند په شمال کې ډیر واکمنیانې رامنځته سوې چې د هغو د جملې څخه هغه ډیره ځواکمنه واکمني چې وه هغه د یفتالیانو وه. په 1911 زیږدیز کال کې بیا د لومړي ځل لپاره مسلمانان هند ته ورسېدل او د سند د رود تر غاړې پورې هغه سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستلې، او همدارنګه په هندوستان کې د افغاني لودیانو، سوریانو واکمني هم درلوده. په هند کې چې دوی دغه سوریان او لودیان چې ودی پاتل کې افغانان وه، لومړنی افغان هم چې په هند کې واکمني استکړه هغه سلطان بهلول لودی نومیدی. په هند کې د ګورګانیانو واکمنۍ هم موجوده وه او د هغو په واکمنۍ کې د هند سیاسي یووالي ډیر ټینګ سو او دغه هیواد هم د همدغه ګورګانیانو په دوره کې ډیر پرمختګ وکړ. راځو روسیې ته، چې روسیې په منځنۍ او نوې پیړۍ کې څه ډول حالات درلوده. په 1900 پیړۍ کې روسیه هم د مغول تر حملو لاندې راغله چې مغول په 250 کال په روسیې کې پاتې سوال، یعنی 250 کال مغول په روسیه باندې واکمنۍ لودا. او په 1900 پیړۍ کې د روسیې سلطنت د رومانوف کورنۍ ته ورسېده چې د همدغه کورنۍ په وخت کې روسیې د لویدیز یا اروپا په لور باندې پرمختګ وکړ او تر پولند او نور اروپایي سیمې هم د نور اروپایي سیمو سره هم په جګړه کې ښکېل سو او د هغو سره یې جګړه کول. په روسیه کې یو سلطنت چې د لوی پتر سلطنت و چې لوی پتر د رومانوف د کورنۍ څخه و، او کله چې د واک ته ورسېده د واک رسیدو سره سم غوښتل چې روسیې ته اروپایي شکل ورکړي چې د همدې موخې لپاره دوی اروپایي هیوادونو ته سفر کوي تر څو د اروپایانو د دود سره آشنا شي. او هغه د خپل خاطراتو سره روسیې ته راستنیږي، په یو لړ اصلاحاتو باندې پیل کوي، روسیانو ته اعلان کوي چې تاسو د اروپایانو په رقم کالي واغوندي، ژیري وخروي، خپل کالی لند کوي. بیا ښوونځي او روغتونونه هم ودان کړل او هغه کسان چې د سیاست سره مخالفت درلود هغه د هیواد ویستل او ځینې نور هم اعدام کړل.
چین په منځنی او نوی پیړۍ کې چین هیوا چې وو هغه بیا د منځنی پیړۍ په ټوله دوره کې ډېر روښانه تمدن درلودي او په دې دوره کې د پاچاهیو څو لړۍ د چین په خاورې باندې واکمني درلوده. د هغه د جملې څخه یو هم تانګ، سونګ او مینګ لړۍ وې چې د چانګان یا شنګهای ښار چې هغه د سترواکي پلازمینه و د 2 میلیونو خلکو درلودونکي و چې دغه ښار بیا ډېر په چټکۍ سره په نړیوال ښار باندې بدل سو. همدارنګه په شمالي چین کې د پکن ښار ډېر ارزښت درلودي او په دغه وخت کې د اروپا هیڅ یو ښار د دغه ښارونو په څیر استروالي نه درلودي او د دغه لړۍ نږدې 238 کال پر چین باندې واکمني وکړه چې د هغه څخه وروسته بیا خپل ځای د سونګ په نامه لړۍ ته دوی پرېږدي چې بیا په منځنی پیړۍ کې د چین هیواد وګړي زیاتره خلک چې و هغوی په کروندګر و او هغوی د چین هوارزم کې د پرمختللو کرنیزو وسایلو په استفادې سره کړل. د دغه زحمتونو سره سره بیا چې و دغه طبقه ډیره بیا وسوه د ځمکې ډیر حاصلات یې خانان ترلاسه کول او د بل اړخه بیا پر دې باندې وچکالي راغله. د وچکالي د ستونزو سره مخامخ شوه. هغوی د وچکالي پر اتلو سره خپل هغه کرل شوی مزکی پرې شوډلې یا خرڅولې چې د شو ځمکو د لاسته راوړلو لپاره بیا یو بل سیمه ته کړه کېدل. په دې دوره کې چینایان په دې باندې بریالي شو چې د لومړي ځل لپاره د چاپ صنعت هم رامنځته کړي. همدارنګه د کاغذ، بارود او قطب نما هم جوړ کړي او نړۍ ته وړاندې کړي. چین په نوې پیړۍ کې کله چې پرتګالیانو د افریقا د لوی وچې د تاویدو وروسته د ختیځ پر خوا باندې سمندري لارې کشف کړې نو دوی هند ته ورسېدل. د هغه ځای بیا چین ته ځانونه ورسول او په 1513 زیږدیز کال کې بیا د خپل سوداګریزي اړیکې دوی د چین هیواد سره ټینګوي او دغه وخت بیا په چین کې د مینګ لړۍ چې و هغه واکمني درلوده. یعنی چین په نوې پیړۍ کې د مینګ د واکمنۍ لاندې. په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات دا چې په منځنی پیړۍ کې د اروپا عمومي حالات څه ډول و راځو ټولنیز او اقتصادي حالات کې. د ټولنیز پلاوه په دغه دوره کې چې وکلک نه برابرۍ وکمنه و یعنی د اتباعو حقوقونه نه مراعت کېدل، بیعدالتي او نابرابري موجوده و. خلک په دوه طبقو باندې ویشل شوي و چې یو یې د اربابانو طبقه او بل یې د لاس لاندې کسان و چې کروندګر هم د لاس لاندې کسانو په ډله کې شامل و. دغه کروندګران چې و دوی د ځمکو سره یو ځای اخیستل کېده او خرڅېدل. د اقتصادي پلاوه هم د لوړو طبقاتو حالات ډېر شو. هغوی مالیات نه ورکول مګر پر ټیټو طبقو خلګو باندې بیا په زور مالیات اخیستل او پر دې باندې ډیر درنه مالیات ایښودلې و. کروندګر د اربابانو پر مزکه باندې کار کوي او هغه کومه ګټه چې و هغه ډیره ګټه به د اربابانو و او ډیره لږ برخه به کروندګرو ته رسیدل. نو د همدې عمل ویلې سوچې د ټولنې هغه ټیټې طبقې حالات و هغه ډیر خراب و. د فرهنګي پلاو بیا د منځنی پیړۍ دوره دومره روشانه نه و. په بشپړ توګه فرهنګي نابرابري موجوده و. یوازې د لوړو طبقو زمونه به تعلیم او زده کړو ته لاسرسی درلودي مګر هغه کم ټیټه طبقه چې هغه به تعلیم ته اجازه نه درلوده. همدارنګه مذهبي زده کړو هم هغه محل رواج درلود. خورسته بیا غیر مذهبي زده کړې هم رواج شوه. په منځنی پیړۍ کې د زده کړو مرکزونه ډیر پراخ شول. په هغه کې د ژبې، ګرامر، منطق، موسیقي، حساب، هندسي، نجوم او ریاضي شونه هم پیل شو او د حقوقو په څنګه کې د بلوینا او د طبابت په څنګه کې د سالارن پونتونونه هم رامنځته شو. د لومړي ځل لپاره په فلسطین کې مسیحیت د حضرت عیسی علیه السلام په واسطه خپور شو. په همدغه دوره کې او په 313 کال کې په میلیونونو پیروان پیدا کړ. په منځنی پیړۍ کې کلیسا هم هغه وظایف سرته رسول چې اوس د دولت په غاړه دي او زیاتره پاپان پو او بکافیت سیاست پوهان و. لکه د معلومیږي چې په دغه منځنی پیړۍ کې مذهب ته ډیر زیات ارزښت ورکول کېدی او زیات ارزښت یې درلود. په منځنی پیړۍ کې سیاسي او زاترزو په ټولنیز، اقتصادي او فرهنګي دوره کې حالات کې موږ ویل چې په منځنی اروپا کې اقتصادي حالات یوازې د لوړو طبقو د خلکو لپاره شو. همدارنګه ټولنیز حالت هم ډیر خراب و. خلک په دوو برخو باندې ویشل شوي و چې ټیټه طبقه او لوړه طبقه. په فرهنګي برخه کې هم نابرابري موجوده و. راځي سیاسي اوزات په منځنۍ پیړۍ کې ګڼ شمېر کورنۍ واکمنۍ درلوده چې د هغه د جملې څخه یو هم د کارولن جین د کورنۍ و چې د دغه کورنۍ بسر ایښودن کې د شارل مارتل په نامه یاد دي چې د خپل یو غشتلې او په تدبیر شخص و. هغه د منځنۍ پیړۍ د پچهانو پر خلاف باندې د کلیسا ځمکې ضبط کړلې او یو مقتدر جنگي ځواک رامنځته کړ چې د دغه کورنۍ د واکمنۍ سیمه چې بیا و هغه ګول یا نننی فرانسا و. د دې کورنۍ د غشتر پاچاهانو څخه یو هم شارلمان و چې په 1515 زیږدیز کال کې د پاچا سو هغه ډیری سیمې ترلاسه کړلې او کلیسا ته هم ډیر زیات خدمتونه وکړه. درنو زده کوونکو دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د مختلفو موضوعاتو اړوند معلومات لاسته راوړو. په پایله کې مو هم د اروپا حالات و اقتصادي ټولنیز او سیاسي اوضاع دا چې په منځنۍ دوره کې یا په منځنۍ پیړۍ کې دغه اوضاعو څه ډول وي په منځنۍ او لومړنۍ پیړۍ کې د مختلف هیوادونو د اوضاع او حالاتو په هکله موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مې باندې درنو زده کوونکو هیله د چیرو غو جوړ وسې او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون شپږم لوست سره خلاص تویم. هیله د چین ورځ هم د لوست سره خیر نشي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې د امیر عبدالرحمن خان ونده ده. د چې امیر عبدالرحمن خان د مرکزی واکمنۍ په ټینګښت کې څه ونده درلوده او کوم رول یې لوبوي. پاتله سو اتې میلادي کال کې چې په افغانستان کې د انګلیسيانو د ماتې ورستي ورځي وي. یعنی په دغه وختونو کې انګلیسيان په افغانستان کې مات سول او د مات سره مخامخ کېدل. نو انګلیسيان د تر سول تر سو امیر عبدالرحمن خان ته لیکنی واستوي او د دوه اړیکو په لړ کې د انګلیسيانو لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو چې افغانستان هم د دغه اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره یو استازي وټاکه او دغه د افغاني استازي په وینا کې راغلي دي چې افغان ملت د پخوا څخه عبدالرحمن خان د خپل پچا په توګه ټاکلې وو د دې چې د انګلیس دولت د سلطنت پر رسمیت وپیژني. مننه. د هغه د وینا و چې د افغاني استاد چې هغه د عبدالرحمن خان په واسطه ټاکل شوی وو د همغه وینا و چې انګلیسيانو ته ویلی وو. امیر عبدالرحمن خان هم کله چې د بچاهي اعلان وکړ د انګریزانو هغه عملی پر افغانستان باندې ډیری ستونزې رامنځته کړې وې او کابل هم خپل ارزښت د پلازمینې په توګه د لاس ور کړی وو. په هیواد کې هم اداري تشکیلات د منځ تللې و. د مرکزی او د مرکز او سیم ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجود نه وې او د پوځ هم درنګ د امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې د منځ تللې وو. نو اقتصادي وزي هم نسماوه او دولتي خزانه هم تشوي د انګلیزيانو پر ضد باندې د جنگ لا عمله د هیواد صنعتي او کرندیزي چاري هم زیانمنې سوي او ډیر توان ترسیدلی وو. نو په داسې حالت او شرایطو کې عبدالرحمن خان ځان د دوو وظایفو یا د دوو دندو په سرته رسولو باندې ځان مسول ګڼ. اول دا چې د مرکزی ځواکمن او خپلواک دولت جوړولو لپاره کار وکي او دیم دا چې ټولنیز اصلاحات رامنځته کړي. نو هم دا چې امیر عبدالرحمن خان د دغه دوه دندو د سرته رسولو لپاره د هیڅ ډول عمل څخه مخ نه اړوي او د دولتي ادارو د جوړښت او بیا د رغونې د څارنه هم په خپله کوله. هغه غیر ضروري ادارې لغوه کړلې چې هغه د تشکیلاتي بیروباری غنی کړې لامل کېده. همدارنګه دولتي چارواکو ته هم ځینې دندې وسپارلې چې مامورینو باید هر ډول اشتباه څخه خلاص اخیستي وای او د دولت حاکمان هم د امیر په فرمان پوری تړلې و چې په حقیقت کې د قانون شکر دلودي او هر ډول ډلېز او په واسطوګه مقاومت هم د هیواد په هر برخه کې د منځه یو سو د مرکزی حکومت د احکام او د اوامر د پلي کولو لپاره یا د دغه اوامر د عملي کولو لپاره هم د هیڅ ډول نرمش څخه کار نه اخستل کېدی او افغانستان پوځي تشکیلات ته ډیر سخت اړو.
امیر عبدالرحمن خان هم تر ډیره حد پورې د پاوز په سمبالولو او په جوړښت باندې ډیره هڅې وکړلې. تقریبا د نیوی زره کسیز منظم پاوز جوړ کړ او دا پاوز واسطه د وکولای سوای چې یو غشتلې ځواکمن او مرکزی دولت رامنځته کړي او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره هم د امنیتي پوځونو د یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده چې هغه هم د امیر په واسطه اداره کېدل. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان هم د پوځي مخو او د مرکزی دولت د قوي کولو لپاره پیسو ته اړتیا درلوده او د لګښتونو د پوره کولو یو لاره هم د مالیاتو زیاتول و چې دوی باید مالیات ډیر کړي او د دې غلارې یو څه پیسې لاسته راوړي. مالیات یې وزه او همدغه مالیات یې ډیره زیات کړل چې په مستقیمه او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول او همدارنګه د امیر عبدالرحمن خان د دورې د مهمو کارونو څخه یو هم د کافرستان د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې د نامه بدلول و. یعنی دغه نورستان سیمه په اوسنۍ نورستان چې مخکې د کافرستان په نامه یادې دي دغه د کافرستان هیواد خلک ولایت خلک مسلمانان کړه او د کافرستان نوم یې په نورستان باندې بدل کړ چې د لومړي ځل لپاره هم د اسلام سپیشلی دین په 1921 کال کې نورستان ته ورسېدی او غلام حیدر خان هغه چې د ننګرهار والی و خلکو ته دا ویل چې د دولت هدف هم دا دی چې د نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي او د خبر د خبرولو سره سم هم د اسلام مبارک دین تبلیغات په نورستان کې شروع شول او د اتومیشتو په منځ کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور شو او همدارنګه دغه د کافرستان نوم په نورستان باندې بدل سو. دا هغه کارونه چې امیر عبدالرحمن خان کړی و. د دې ترڅنګ امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره هم پاړی کې کی پور تزاری دولت باندې باور نه درلود او د ایران سره هم په سیاسي اړیکو کې د بی طرفي خوا غوړه کړې و. په 1921 کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوی وکړه او دغه کار د دې لامل سو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې خراب شي او د امیر عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې د هغه یو لوی تیروتنه د انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي د کرښو ټاکل و. د دغه دورې د ناخوالو پیښ څخه یو هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورن کرښه قبلول وو چې مارت میر ډیورن په 1923 کال کې د انګلیزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ سره د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ د سرحدونو ټاکلو لپاره ټاکل شوی وو چې بیا نوموړي د برتانیې هند او د افغانستان ترمنځ سرحد په خپل ګټه باندې وټاکله او د سیاسي پوځي او اقتصادي فشارونو لاله دغه کارش پر افغانستان باندې وته پلسوا او هیڅ کله د افغانستان د خلکو لخوا دغه پوله یا دغه سرحد ونه ملنسو او نه هیڅ کله ونه ملنسو.
راځو د امیر حبیب الله خان د پاچاهی په اړه. امیر حبیب الله خان هم د وخت ترلاسه کولو وروسته 3 کاله واکمنی وکړه او د هغه په وخت کې افغانستان یو غشتلی پوز درلود. مرکزی حکومت په ټول هیواد باندې واکمنی درلود. په ټول افغانستان کې یو مرکزی حکومت شتون درلود چې ټول هیواد اداره کول. بشپړ آرامي او امنیت هم موجود و. د دولتي نظام بنسټ هم ایښودل شوی و. د دربار په اداري تشکیلاتو کې 3 ډوله منشیان موجود و چې د حضور منشي، بهرنۍ منشي او کورنۍ منشي نومېدل. د دارالعدالت په نامه هم یو اداره موجوده و چې مالی چارې د مستفی الممالک د خوا اداره کېدي او پوځي چارې هم په خپله امیر کنټرولولې. امیر حبیب الله خان د پاچاهي په لومړي پړاو کې په مساوي څېره کې د رشکاره سو. د شوزو د بي ځای تګ راتګ په سپیشل ځایونو کې باندې کړ. همدارنګه د خرابات په سیمه کې د شزینه نڅاګرو څخه وغوښتل چې نور دغه کارونه کړي او د روژې په مبارکه میاشت کې هم بيوزله خلکو ته روژه ماتي ورکوه. نوموړي په 1902 کال کې د سراج المله ودین لقب وګټي او امیر حبیب الله خان په شهید تر رسیدو وروسته په کورنۍ چارې کې هم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ. د غلامانو د خرڅولو او اخیستلو کار یې منع کړ او د زندانیانو د دوسیو په څېړلو باندې شروع وکړه. نوموړي بیا د لارښوونه وکړه چې د تازه پر ځای دي شرعي مجازات عملي سي او امیر حبیب الله خان د ماڼۍ د ودانولو سره ډېره علاقه درلوده. د هغه وخت ډېری جوړ شوي ماڼۍ هم د هغه په نامه باندې نومول شوې دي چې د سراج رباتونه، قلول سراج په لغمان کې، سراج العماره په ننګرهار کې، او همدارنګه سراج المسار په جبل سراج کې ځینې هغه ماڼۍ دي چې د ده په نوم یادول شوي دي. همدارنګه په 1903 کال کې د حبیب لیسې په بنسټ ایښودلو سره د فرهنګي مسایلو او نوي پوهنې بنسټ هم کېښودل سو. دغه لیسې بیا درې دورې درلودې چې لومړنۍ رشتیا او عددیه دورو څخه عبارت دي. د دې تر څنګ د حربي ښوونځي بنسټ هم په 1909 کال کې کېښودل سو چې درې عددیه او درې حربي ټولګي درلودې، او په دغه ښوونځي کې نظري او علمي ښوونې نصاب هم شامل و. د ښوونې چارې هم د افغاني ترکی استادانو لخوا پر مخ وړل کېده، او د امیر حبیب الله خان په دوره کې صنعت ته هم پاملرنه وسوه. د څرمګری فابریکا جوړه سوه او په کار باندې شروع وکړ. د وسلوالو پوځونو د اړتیا وړ توکي برابرولې. په 1910 کال کې د وړي عبدالله کارخانه هم جوړه سوه، او پوځي روغتون هم د حبیب الله خان په دوره کې په کار باندې شروع وکړه چې تر ملکي روغتون کوچنی و. او دغه پوځي روغتون کې دغه پوځي روغتون د هندي ډاکټر نو تر سره لاندې خپل کارونه مختبی ول. امیر حبیب الله خان په 1909 کال کې د کلګوش په سیمه کې په مرموز ډول باندې دی ووژل سو، او د هغه څخه ورسته د ورور نصر الله خان سملاسي په جلال آباد کې د پاچاهي اعلان وکړ. خو د امیر زوی امان الله خان چې هغه مهال په کابل کې وو، هغه د ځینو عالمانو او مشرانو په مرسته د کابل پر تخت باندې کښېنستی، او د هیواد چارې هم د ده په لاس کې واخیستلې. رازو افغانستان ته ډول د انګریزانو څخه خپلواکي تر لاسه کړه. شاهزاده امان الله خان د خلکو د ملاتړ په ترلاسه کولو سره په دې باندې وتوانېدی چې په 1909 کال کې د خپل سلطنت اعلان کړي، او امیر امان الله خان هم د افغانستان د خلکو د اعلامیې په وسیله واک ته د رسېدو څخه د خپلو رسېدلو نه خبر کړل. او د دغې اعلامیې په یو برخه کې داسې لیکلي وه چې کله چې د افغانستان لوی ولس زما پر سر باندې د پاچاهي تاج کېښود، نو ما سره دا فیصله وکړه چې د افغانستان دولت باید د نورو دولتونو په څیر په دننه او بهر کې خپلواک او غښتلی وي، او د دې خاورې اوسیدونکي د هر ډول حملې څخه په امن او د قانون او مقرراتو پابند خپل ځای بیا پیدا کړي. ای غیرتمنده او هوښیار ولس، د خپل اوسې او زموږ د هیواد خلک د نړۍ د نورو خلکو ترمنځ دین، دولت او ولس په ساتلو کې اوسې، او د هیواد په ساتنه کې هڅه وکړي. دا هغه څه و چې امیر امان الله خان خپل اعلامیه کې ویلی وه. امان الله خان په 1909 کال کې بیا د عدالت رامنځته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو حمایت ترلاسه کړ، او د 10 شپو او ورځو په موده کې یې ټولو ولایتونو د پاچاهانو سره تعهد وکړ، او د خپلواکۍ غوښتنې نارې په ټول افغانستان کې راپورته کړې چې د امان الله خان ادارې د انګلیسي پوځونو د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره خپل پوځونه په سرحدي سیمو کې ځای پر ځای کړل، او سره له دې چې قومنداني او ادارې لوی مرکز په هیواد کې څنګه چې ورته اړتیا وه هغه شتون نه درلود، او استعماري ځواکونه د مالي او تخنیکي اړخه هم برلاسه لرله. په جنګي موضوعاتو کې هم ورسره سمون نه درلود. افغانستان خلک بیا د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره په درې ګونو جبهو کې د سردار اعتماد الدوله، سردار عبدالقدس خان په بشري د قندهار، همدارنګه جنرال صالح محمد خان د ننګرهار، او اسپسالار د سردار محمد نادر خان د پکتیا په ولایت کې خلک سره راټول کړه. خلک یې سره یو ځای، او د کلکو جګړو په ترڅ کې پر انګریزانو باندې حمله وکړه. انګریزان د افغانستان د خپلواکۍ تصدیق کولو ته اړ شو، چې په دې ډول سره افغانستان خپلواکۍ ترلاسه کړه. د متارکې د اعلامولو وروسته علي احمد خان چې هغه د کورنۍ چارو وزیر و، په 1909 کال کې هند ته ولاړې، او په راولپنډي کې د انګلیسي پلاوي د مشر هملتن ګرانت خبرې وکړې، او یو تړون یې لاسلیک کړ چې د هغه په اساس باندې د افغانستان خپلواکي د انګلیزانو لخوا په رسمیت باندې وپیژندل سوه. او د امان الله خان وخت د رسېدو سره سم په ځینو اصلاحاتو باندې لاس پورې کړ چې دغه اصلاحات دوه پړاوونه درلودل. لومړی پړاو یې د 1909 تر 1924، او دویم پړاو یې د 1928 کال پورې اوشت سو. دا د امیر امان الله خان دا د انګلیزانو څخه د افغانستان د خپلواکۍ ترلاسه کولونه. درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره وو. په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول پر یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ژې چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربانه رب سپیڅلی نامه سلامونه ونې کې هلی مې ومنې درنوز د کوونکو هله دا چې ټول به روغ او جوړ یا سه وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اتلسم لوست ښه راغلاست وایم. په دې هله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست تر اخرنۍ شي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن ورځ موږ د امویانو د واکمنۍ یا د امویانو د دورې په اړه معلومات لاسته راوړو، دا چې دغه دوره څه ډول واک ته رسېږي او څه ډول دوره ده. پر همدې موضوع باندې به وغږیږو او د دې موضوع اړوند به معلومات لاسته راوړو. د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي حضرت معاویه رضی الله عنه دی چې د دې کورنۍ څخه څوارلسمه واکمني کوي او د دې کورنۍ لومړنی واکمن حضرت معاویه رضی الله عنه او وروستنی واکمن هم مروان دی چې په دې دوره کې د اسلامي فتوحات لمن هم په لویدیز کې تر هسپانیې او د فرانسې پورې په ختیځ کې هم د ترکستان، چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. کله چې د خلفاو راشدونو دوره پای ته رسیږي نو په دغه وخت کې د امویانو واکمنۍ پیلېږي یا د امویانو دوره شروع کیږي چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي چې حضرت معاویه رضی الله عنه او حضرت معاویه رضی الله عنه د دې کورنۍ لومړنی واکمن او وروستنی واکمن هم مروان دي چې په دغه دوره کې د اسلامي فتوحات لمن یا اسلامي قلمرو په لویدیز کې تر هسپانیا او فرانسې پورې او په ختیځ کې هم د ترکستان، چین او د هند تر سیمو پورې رسیږي. رزو حضرت معاویه رضی الله عنه پیژنو. حضرت معاویه رضی الله عنه د ابو سفیان رضی الله عنه زوی او د حرب المسیدی چې د هجرت څخه 15 کاله مخکې په مکه معزوبه کې زیږیدل دي. پلار یې ابو سفیان هم د قریشو د مشرانو څخه وو او د مکې د فتح په ورځ د ټولې کورنۍ سره د اسلام په مبارک دین باندې مشرفه شو. حضرت معاویه رضی الله عنه د وحی د کاتبانو څخه هم وو او د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د خوا د وحی د کتابت دند هغه تور سپرل سوی وو او د حضرت عثمان رضی الله عنه په خلافت کې بیا د شام والی وو. کله چې حضرت علی رضی الله عنه په شهادت ورسېدی او حضرت عثمان رضی الله عنه هم د خلافت لپاره وټاکل شو نو د څومیشتو د تیرېدو څخه وروسته حضرت معاویه رضی الله عنه سره چې د شام والی وو په دغه موافقه باندې ورسېدی چې حضرت معاویه رضی الله عنه انس کولای چې د ځان څخه وروسته څوک د ځایناستي په توګه وټاکي نو دغه کار باید مسلمانانو ته پریږدي. په دې ترتیب سره بیا حضرت معاویه رضی الله عنه د ټول اسلام هیواد امیر شو او د ټول اسلامي هیواد امیر سو او حضرت امام حسن رضی الله عنه څخه د خلافت څخه لاس واخستی. حضرت معاویه رضی الله عنه هم د خپل واکمنۍ یا د خپل دغه د واکمنۍ پلازمینه د دمشق شهر وټاکی. رازو یزید ته یزید په 15 هجری کال کې زیږیدل دي او په 16 هجری کال کې د خپل پلار حضرت معاویه رضی الله عنه د وفات څخه وروسته واک ورسېدی. یعنی یزید د حضرت معاویه رضی الله عنه زوی. کله چې حضرت معاویه رضی الله عنه وفات کیږي نو د هغه څخه وروسته یزید واک ترسېږي چې د هغه د واکمنۍ پر مهال باندې بیا د کربلا پېښه واقع کیږي او په دغه لړ کې حضرت امام حسین رضی الله عنه د خپل دوه اویاتنو عیاران سره په شهادت رسیږي او یزید هم بیا په 13 هجری کال کې وفات کیږي. عبدالملک بن مروان د یزید د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی دویم معاویه واک ته رسیږي، مګر په واکمنۍ کې بیا د 40 ورځو دغه واکمنۍ د 40 ورځو څخه ډیر دوام نه کوي. یعنی د 40 ورځو واکمنۍ کوي چې په ځای باندې بیا مروان بن حکم د چارو واک ته رسیږي او د چارو واک هغه ته په لاس ورځي. هغه بیا ژمنه کوي چې د چارو واک به د دویم معاویه زوی خالد ته سپاري، مګر کله چې قدرت ورسېږي د خالد مور سره نکاح وکړه او د خالد په ځای خپل زامن عبدالملک او عبدالعزیز په پرلپسې ډول سره خپل ځایناستي وټاکي چې بیا د مروان د مړینې څخه وروسته د هغه زوی عبدالملک وخت رسیږي. عبدالملک بن مروان بیا د یوشکلنی واکمنۍ کوي او په 1400 هجری کال کې د 13 کالو په عمر باندې وفات کیږي. نوموړی بیا لومړنی اسلامي واکمن وو چې په خپل نوم باندې سکه ضرب کړه او په داسې حال کې چې د
هغه څخه وړاندې د هغه څخه مخکې رومي او ساسانی سکو هم رواج درلودې. د هغه په واکمنۍ کې بیا عربي ژبې په ټولو ادارې یا په ټولو دولتي ادارو کې رسمیت پیدا کړي او د ټولو ادارې د ټولو ادارو رسمي ژبه همدغه عربي ژبه اعلان شوه. عمر بن عبدالعزیز په اموی کورنۍ کې حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه بیا هغه څوک وو چې هغه د ډیری پوهې، تقوا او عدالت څخه برخمن وو. په دغه برخه کې یعنی په پوهه، په تقوا، په پرهیزګاری او عدالت کې ډیر شهرت درلود او هغه هم هڅه کوله چې د خلفای راشدینو باندې په تګلارې باندې ولاړ سي او هغه هم د سلیمان د مړینې څخه وروسته خلافت ته رسیږي. دی هم د قران کریم او د نبوي احادیثو د احکام سره سم رفتار کوي. هغه د عدالت، رعایت، د عمل په دویم عمر او پنځم راشده خلیفه باندې ونمول سو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه لمړنی کس و چې د رسمانی د نبوي احادیثو دراټولو امر وکړ. یعنی د په دوره کې د عموما د کوم واکمنان چې وخت رسیدلې دي د واکمنانو د جملې څخه د لمړنی کس و چې رسمي اعلان کوي، تر څو رسمي ډول سره امر کوي چې نبوي احادیث راټول کړي. حضرت عمر رضی الله عنه بیا د عبدالعزیز رضی الله عنه د دوو کلونو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه د دوو کلونو او پنځو میاشتو وکمنی څخه وروسته د زینو خاینانو په دسیسه باندې د غلام د خوا په شهادت رسول کیږي او په دغه کورنۍ کې بیا نور امویان نږدې یو پیړۍ په اسلامي نړۍ باندې واکمنی کوي او دغه کورنۍ مشهور واکمنان چې د هغو د جملې څخه اول معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنه، ورپسې یزید بن معاویه رضی الله عنه، همچنان عبدالملک بن مروان، ولید بن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک، عمر بن عبدالعزیز رضی الله عنه، دویم یزید بن عبدالملک، هشام بن عبدالملک او همدارنګه ولید بن عبدالملک، یزید بن ولید بن دریم عبدالملک او همدارنګه مروان بن محمد چې مروان دغه کورنۍ ورستنی او اخیرنی واکمن وو. د امویانو حکومت هم تقریبا د یوې پیړۍ څخه وروسته بیا د زوال په مخ باندې روانیږي او د ماتې سره مخامخ کیږي. د امویانو ورستنی یا اخیرنی واکمن مروان هیران ته نږدې ماتې خوري او دی بیا د دغه ماتې د خوړلو څخه وروسته د مصر په لور باندې تښتي او هلته چې کله دی د مصر ته تښتي پر همدغه لاره باندې دی وژل کیږي. او په دې توګه سره د امویانو حکومت یا د امویانو امپراتوري یا دغه واکمنۍ د منځ ځي او په دې توګه بیا عباسیان وخت رسیږي چې اسلامي تاریخ بیا یو بل صفه پیلوي او اسلامي تاریخ یو نوی پړاو شروع کوي. راځو د امویانو په دوره کې اقتصادي، کلتوري او پوځي وضعیت ته. دا چې دغه واکمنۍ په دوره کې اقتصادي، اداري، کلتوري او پوځي وضعیت څه ډول وو؟ په امویه دوره کې د اقتصاد لپاره ځینې مهم بدلونونه رامنځته شول. مثلا د غنیمت، عشر او خمس تر لسلیک لاندې ډیر مالونه د اسیایي او افریقایي نیول شوي هیوادونو څخه پلازمینې دمشق ته ولیږدول سول. یعنی کله چې ځینې اسیایي او افریقایي هیوادونه ونیول سي، د همدغه نیول شوو هیوادونو څخه بیا ځینې غنیمت، عشر او د خمس تر سرلیک لاندې دغه مالونه د دغه نیول شوو هیوادونو څخه پلازمینه یا دمشق ښار ته لیږدول کیږي، چې هغه مهال دغه کورنۍ یا دغه واکمنۍ پلازمینه چې هغه د دمشق ښار وو. د نیول شوو هیوادونو ترمنځ بیا سوداګریزې اړیکې هم ټینګې شولې. یعنی دغه هیوادونه چې کله د امویانو د واکمنۍ لاندې راغله، بیا دغه هیوادونو سره دوی سوداګریزې اړیکې هم ټینګوي، چې دا د اقتصاد په برخه کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي او اقتصادي برخه هم پرمختګ کوي. د کلتوري او تمدني پلوه هم په اموي دوره کې ډیر شهرونه جوړ شول. دغه شهرونه بیا د لوړو برجونو درلودونکي وو او په عین حال کې دفاعي کلاګانې شکل هم درلودي. یعنی سره له دې چې دا ډیر لوړ برجونه درلود دغه شهرونو، پاین حال کې دفاعي کلاګانو شکل یې هم درلودي او دمشق چې هغه د امویانو د لوري د پلازمینې په توګه کارېده په دغه وخت کې د نړۍ د ښکلو ښارونو څخه شمیرل کېده. یعنې موږ ویل چې دمشق د امویانو د کورنۍ پلازمینه یا مرکز دی، نو د تمدن په برخه کې یا د هغه د جوړېدو په برخه کې دغه د امویانو په دوره کې د دوی پلازمینه همدغه دمشق ښار د نړۍ د ډیرو ښکلو ښارونو څخه شمیرل کېده. د امویانو په دوره کې اسلامي تمدن هم ډیره چټکه وده وکړه چې د خیریه موسسو د جماعتونو او همدارنګ د هغو د جملو څخه د دمشق د جامع جماعت جوړېدل هم یو ډیره ښکاره بیلګه ده. یعنی په دغه دوره کې اسلامي تمدن هم ډیر ژر په چټکی سره وده وکړي. اسلامي ادبیاتو، علومو او فنونو، همدارنګه هنر او صنایعو هم ډیره پرمختیا وکړه. په نړۍ کې د اسلامي نظام د نورو متمدن کېدلو لپاره یو معیار وګرځید او په پوځي برخه کې بیا هم پو افراد لکه موسی بن نصیر د عسکري ټولیو د مشري لپاره وټاکل سو. موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د افریقا په شمال او د اروپا په سویل ویدیس کې د اسلام لمن تر هسپانی پورې ورسوله. یعنی د پوز په برخه کې دغه موسی بن نصیر او طارق بن زیاد د عسکري ټولګو یا د عسکري ټولیو مشري په غاړه درلوده او د همدغه کسانو په مشري سره د افریقا په شمال کې او همدارنګه د اروپا په سویل کې اسلامي قلمرو تر هسپانیې پورې ورسېدي او قطبیه بن مسلم د خپلوي فتوحات لمن هم د منځنی اسیا تر هیوادونو ترکستان او کاشغر پورې پراخه کړه او هم یې د چین دربار ته اسلامي پلاوی ولیږه. محمد بن قاسم په هند کې په دې باندې بریالی سو چې خپل فتوحات تر کراچی او ملتان پورې ورسوي. مسلمه بن عبدالملک هم په کوچنی آسیا کې د خپل فتوحاتو سرحد د انتاکیه تر شاره پورې پراخه کړ او په دې ډول سره د دوی د فتوحاتو سرحدونه پراخه کیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د امویانو د واکمنۍ یا دغه کورنۍ اړوند مو معلومات لسته راوړل، دا چې د کورنۍ څه ډول واک تر رسیږي، د دغه کورنۍ ورستنۍ واکمن څوک وو، تر څنګ په دغه کورنۍ کې هغه مشهور واکمنان موږ وپیژندل، د دې تر څنګ د دغه کورنۍ یا دغه واکمنۍ په دوره کې د ټولنې اقتصادي، سیاسي، پوځي، کلتوري وضعیت څه ډول وو، د هرې موضوع اړوند موږ وپوهېدلو او معلومات مو لاسته راوړئ. دا چې دغه دورې څه ډول دوره وه، کوم بدلونونه رامنځته کیږي او اسلامي قلمرو څومره پرمختګ کوي په هر برخه کې، که هغه د علومو برخه وه، که د کلتور، تمدن او پوځي همدارنګه سیاسي برخه وه، په دغه برخو کې دوی څه ډول پرمختګونه کوي او تر کومو شارونو پورې خپل ځانونه رسوي. نو په دې هیله چې د درس مفهوم مو اخیستی وي او ورباندې پوهېدلی به اوسئ چې موږ د خلفاو راشدینو د دورې د پای ته رسېدو سره سم د امویانو د دورې اړوند معلومات لاسته راوړل، دا چې امویان څه ډول واک ته رسیږي او دا خپل مکمل څه ډول واکمني وه. د دې تر څنګ دغه واکمني بیا په څه ډول سره پای ته رسیږي. نو د نن ورځې موضوع مو همدومره وه. د همدغه موضوعاتو اړوند کوم معلومات مو لاسته راوړل، هڅه وکړئ چې د ځان سره تکرار او بیا یې هم د ځان سره زده کړئ تر څو په درس باندې ښه وپوهیږئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
پاواز کنه ده بیانو درد لی نشوما ساده مالات خلکو که چارتا کرده نشوما